د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد پسار کپا مکھے دے سات دا مہمو خبرونو لنڈیس دا دا پاکستان دا پاؤز دا کور کمانڈران بغونڈا کے پریکر شوبی چی دا تراغری پرز جگڑا با بغیر لسی توپیر روانوی خوب ورطا وقت کی د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاوز په یو پوستا ځانمرګې برید شوی چې پکې د پاکستان 15 پوځیان ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندولو او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې. طالبانو لا غبرګون نه دی ښودلی، خو حامد کرزي د امنیت شورا د دریځ هرکلی او تایید کړی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کال وروستۍ وینا کې د دغه هیواد پارلمان ته وویل اوکراین د روس ته یرغل په وړاندې د یووالي او میړانې له امله په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او د اوکراین ملي رنګونه په نړیواله توګه د بهادرۍ سمبول ګرځېدلی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان پوز د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به بغیر له توپیر روانه وي او د پاکستان ولس د هیلو مطابق دا ستونزه حلوي. د پوز د عامو اړیکو څانګې یا ایس پی آر لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د پوز د مشر آصف منیر په مشرۍ دغه غونډه په پوزي مرکز راولپنډۍ کې شوې. د پوز لوړپوړو مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړې د بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو اعلان وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په یو پوستا ځانمرګې برید شوی چې پکې د پاکستان 15 پوځیان ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په روان دسمبر میاشت کې دا دریم ځانمرګې برید دی. له دې نه وړاندې دوه ځانمرګې بریدونه په میرانشاه کې شوي وو. د شمالي وزیرستان پولیس دا ځانمرګې برید تاییدوي او وایي دا ماخام د میرالی تحصیل ای پی او کجوري سیمو ترمنځ امنیتي عسکرو په پوستا شوی. د میرالی پولیس تاڼۍ وویل د لومړنیو معلوماتو تر مخه یو ځانمرګي د بارودي توکو نه ډک موټر د پوز پوستي سره جنګولی او ځان الوزولی. په سمدستي توګه د دې برید پړه لا کومې وسوله ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تېره میاشت تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د اوربند ماتولو په امنیتي ځواکونو د بریدونو اعلان کړی و او خپل وسوالو ته یې امر کړی و چې په هر سیمه کې باید امنیتي ځواکونو باندې بریدونه پیل کړي. یادې ډلې په وروستیو کې د یو شمېر نورو پیښو پړه هم منلې ده. د پاکستان د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار منلې ده چې دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، خو هیواد به دیوالیه نشي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان اوس مهال د سیاسي ګډوډۍ د خراب اقتصادي حالت سره مخامخ دی. د زر مبادله ذخیره د اتو کلونو تر ټولو لاندې کچې ته رسیدلې او روپیې په پرله پسې ډول د فشار لاندې ده. ډار وویل موږ اقتصاد سنبالو، ګواکې حالات هغه شان نه دي څنګه چې په 2018 کال کې وو. هغه وخت زموږ سره د زر مبادله ذخیره $1,000,000 وو. په دې اوسنی بد حالت کې د حکومت غلطي نه ده، ستونزه په نظام کې ده. پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بهرنیو قرضو د بیرته ستنولو په توان پوښتنې راولاړېږي او تېرونی د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکي زر مبادلې ذخیره هم د اتو کلونو تر ټولو ښکته کچې یعنی $1,000,000,000 ته رسېدلې ده. او هم تېرونی نړیوال ریټینګ ایجنسۍ د پاکستان ریټینګ د بي درجې څخه تر ټولو لاندې د CCC+ سطحې ته غورځولی چې ښیي د هیواد اقتصادي حالت خراب دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم ادارو د بندولو او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو لا غبرګون نه دی ښودلی، خو حامد کرزي د امنیت شورا د دریځ هرکلی او تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ډسمبر پر 28 په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړې د بنیادي ازادیو او بشري حقونو په زیان بللې دي چې د ښځو پر تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه کړې وي. د امنیت شورا 15 غړو په سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې د کار کولو د ښځو د منع کولو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړي او وایي د طالبانو دا پریکړه له افغانانو سره د دوی د کړو ژمنو او د نړیوال ټولنې د هیلو خلاف کار دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه هم اندېښنه تکرار کړې ده او په ټولنه کې یې د ښځو او نجونو د بشپړ برابر او معنا لرونکي ګډون غوښتنه کړې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کال وروسته وروستۍ وینا کې د دغه هیواد پارلمان ته وویل چې اوکراین د روس د یرغل په وړاندې د یووالي او میړانې له امله په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او د اوکراین ملي رنګونه په نړیواله توګه د بهادرۍ سمبول ګرځېدلی. د اوکراین پارلمان ته د شروع چهارشنبې په ورځ د زلنسکي دغه وینا د هوایي بریدونو له امله یو ساعت وځنډېدله. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل په هر هیواد او هر لویه وچه کې کله چې تاسو آبي او زیړ رنګه وینئ نو تاسو پوهیږئ چې دا د ازادۍ لپاره دی، د هغوی لپاره چې نه تسلیمیږي، هغه چې درېدلی، هغه چې نړۍ یې سره متحد کړي او هغه چې ګټونکي به وي. هغه زیاته کړه نړۍ دا ازادي لیدلې او دا په اوکراین کې د جګړې په ډګر له لاسته راوړنو ښکاري او د اوکراین له ټول پوځ څخه یې مننه وکړه. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د لوی کمشنر دفتر ویلي چې په اوکراین کې د روس د یرغل له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیر 1300 ته نږدې شوی چې 6,304 تیایي وژل شوي چې 429 ماشومان وو او پاتې یې ژوبل شوي دي. دوی دا هم وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کره شمېر تر دې هم زیاته ده. خو د جګړې له لومړۍ وکر خو د کره شمېر ترلاسه کول اسانه نه دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیو ته اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان پوځ د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به بغیر د څه توپیره روانه وي او د پاکستان ولس د هیلو مطابق دا ستونزه حلوي. د پوځ لوړپوړو مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو اعلان وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ راپور له اسلام آباد څخه د ریبي خبریال الیاس خان راکوي.
د پاکستان پوز د ترګرای پر ضد جګړه جاری ساتلو باندې زور ورکړی او ویلی دی چې د اولس هیلو لمخې بغیر د څه توپیره به دا ناسور ختموي. د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR لخوا د شروع چهارشنبې په شپه خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د پوز مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې په پوزي مرکز راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په غونډه کې د ترګرای پر ضد بغیر د څه توپیره جنگېدو او د پاکستان د اولسو د هیلو مطابق د دې ناسور د میز نه اوړلو پریکړه وشوه. د پوز لوړپوړو مشرانو لخوا د ترګرۍ پر ضد بیان په یو داسې وخت کې راغلی چې د کلدم تاریخي طالبان پاکستان ټي ټي پي لخوا د اوربن ختمولو اعلان وروسته په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې د ترګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. 13 اونۍ اسلام آباد کې په یو ځانمرګي برید کې د یو پولیس افسر په شمول درې کسان مړه او 300 پورې ټپیان شوي وو او د برید پړه کلدم تاریخي طالبان پاکستان منلی وه. ټي ټي پي چې د پوز لخوا ورته په یو فیصله کون اپریشن کې په پراخه کچه ماتې ورکړې شوې وه، تیر کال د افغان طالبانو په افغانستان کې په واک کې راتللو وروسته په افغانستان کې خوندي پټ ځایونه منتلي او له هغه ځایه دا ډله په پاکستان کې د خپلو ترهګریزو عملیاتو لارښوونه کوي. اسلام آباد د ټي ټي پي دغه پټ ځایونه سره کرخه بللي او د کابل په نوو واکمنانو یې فشار راوړی چې پر ضد یې اقدام وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د صبر کاسا د ټي ټي پي د اډو په نیولو د کابل نسلا کېدو له وجې په کمېدو ده، ځکه چې د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د امریکا د روستي سفر په ترڅ کې ویلي وو تاریخي طالبان پاکستان لپاره سره کرخه ده او پر ضد په یې ګامونه اخیستل کېږي. د امنیتي چارو کارپوهان ګڼي چې د پوز نوې قیادت به دا سنجیدګۍ سره اخلي او پر ضد به یې پراخه عملیات وکړي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیډونکو پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری وائی
چیف ہیں، یہ تو بہت ہی فوکسڈ آدمی ہیں پروفیشن پر، ان کی کوشش ہوگی کہ یہ جو خطرہ بڑھ رہا ہے.
د پوز نوی مشر یو ډیر پېښور انسان دی او هغه په هڅه کوي چې دا کومه خطره رس تر بل په زیاتېدو ده په دې اړه سمدستي اقدامات واخیستې شي او دا خلک دلته نه اوتم بول شي او افغان پولی ته هم خاص پاملرنه ورکړي شي. ډاکټر حسن عسکری زیاته کړه دې سره په کابل کې د طالبانو حکومت سره هم دا معاملې معاملہ په سیاسي کچا اوچتول پکار دا او طالبان حکومت ته دا باور ورکول پکار دي چې صرف پاکستان ستاسو دوست او کچري ستاسو دا تګلاروي چې ٹی ٹی پی دی په کولاو مټ د هر څه کوي نو بیا تاسو پوه شئ چې په نړۍ کې تاسو یوازې یی. د غیر رسمي معلوماتو لمخې نه 15 اگست 2023 نه 14 اگست 2022 ترمنځ پاکستان کې د تراګرۍ او تشدد په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو لخوا د کابل نیولو څخه نږدې یو کال په دې موده کې په ټول پاکستان کې په 250 بریدونو کې 433 کسان وژل شوي او 919 ټپیان شوي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پوځ په یو پوسته ځانمرګي برید شوی چې پکې د پاکستان 15 پوځیان ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په روانه دسمبر میاشت کې دا دریم ځانمرګي برید دی. له دې نه وړاندې 2 ځانمرګي بریدونه په میرانشا کې شوي وو. په دې اړه نور حال زموږ له همکاري کلسوم کاکړ څخه اوري.
د شمالي وزیرستان پولیس دا ځانمرګي برید تاییدوي او وایي دا د شروع یا چهارشنبې په ماښام د میرعلي تحصیل ترمنځ د امنیتي عسکرو په پوسته باندې سوی ده. د میرعلي پولیس تھانې ویل د لومړیو معلوماتو تر مخه یو ځانمرګي د بارودي توکو زټک موټر د فوج پوستې سره ټکر کړی او چاودنه یې کړی ده. پولیس چارواکي د برید سره سم پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې یې پیل کړې دي. وایي دا پیښې له ځایه په کم شواهد لاس ورغلي، د هغو په ساس په د پیشي پلټل کیږي. د دوی په وینا په پیشه کې ژوبل فوزي عسكر په فوري توګه میرالي سیمه کې فوزي روختون ته وړل شوی. خوایي په اړه فوج دوی سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د پاکستان فوج په دې اړه سن نه دی ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا دی وسره شریک کړو معلوماتو کې ویلي ځانمرګي برید کې 15 فوزي عسكر ژوبل شوی. سرچینه وایي په ژوبل عسكرو کې صفائی محمد عثمان، صفائی اس ان اس، صفائی محمد عثمان غنی، صفائی ذاکر شاہ اور صفائی سجاد علی شامل دی. پسندسی دوگا د دې برید ذمہواری لیاکمی وسلوالی ډلی په غاړه نه اخیسته، خو طریقه طالبان پاکستان په ورستیو کې د یو شمیر نورو پیښو ذمہواری منل ده. 13 میاشت طریقه طالبان پاکستان حکومت سره تر اور بند ماتول ورسته د بریدونو اعلان کړی وو او خپل وسلوالو ته امر کړی وو چې په هر سیمه کې باید امنیتی ځواکونه باندې بریدونه پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې شش کال د لسم ځانمرګي برید دی چې زیاتره بریدونه کې فوج وعده کړی سوی او د زیاتو ذمہواری طریقه طالبان پاکستان منلې ده. په شمالي وزیرستان کې ورستۍ ځانمرګي برید د دسمبر په 19 میرانشاه کې سوی وو چې پکې د فوج یو عسكر او دوه ملکی کسان وژل سوی وو. له دغه برید 15 ورځې وړاندې په 14 دسمبر په میرانشاه کې ځانمرګي برید کې د فوج په وینا یو فوجي عسكر او یو لاروینی وژل سوی وو او اته عام ملکی وګړي پکې ژوبل سوی وو. په شمالي وزیرستان او په پیوستو سیمه کې د ناامنۍ د پیښو چټک سوي او په تیرو یو اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بنو لکه مروت جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو یو شمیر بریدونه سوي چې پکې د پاکستان فوج افسرانو په ګډون ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښته ده. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګولیا دوشنبه په ورځ یعنی کې د دسمبر په 16 د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي وو سو ورځو کې بعد د کامي سلامتي غونډه را بلل کیږي او د صوبایي حکومتونو او امنیتي ځواکونو په مرسته به تر هغه خطره ختم کړی سي.
د بلوچستان حکومت له وفاق څخه غوښتنه کړې ده چې د امنیت لپاره د پی ان اف سی ایوارډ کې 1% ورکړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د دوی صوبه هم د ترهګرۍ سره مخ ده او هر کال د امنیت لپاره له 30 څخه تر 500 عرب روپۍ لګوي. وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویل چې د امنیت په لړ کې خیبر پختونخوا ته هم د ان اف سی څخه څه برخه ورکول کیږي، باید بلوچستان ته هم ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې.
د صوبایي کابینې غونډه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې وسوله. وزیر اعلی وویل چې بلوچستان د بارني هیوادو له لاسوهنو سره مخامخ دی. د ده په خبره حمله دې کبله د تراګری پیښې دلته ډېرې زیاتې شوي دي. هر کال دوی د کلنیزې مالی بودیجې له 30 څخه تر 50 عرب روپۍ د امنامان لپاره ځانګړي کوي او دغه ډول په صوبه کې د ملیشه قواو او د نورو ادارو ته هم د سکیورټي په مت کې یو لویه برخه ورکول کېږي. وزیر اعلی دا خبره هم کړله چې دوی دلته په صوبه کې یوازې د پرمختیا لپاره لا بیا ځخه تر اتیا ارب روپۍ ځانګړي کوي چې دا د صوبې لپاره ډېرې کمې دي. د بلوچستان اعلی وزیر کوارډینیټر بابر یوسفزای په دې باب وایي
بای کابینه کې چې د اجنډې کې دا شی چې منظور شوی ده دا اس دا ټایم بلوچستان غ ډېر سخت ضرورت ده. بلوچستان حکومت هر کال 40-50 ارب روپۍ خالی سیکیورٹی کے خرچ کئی صوبے کے امن و امان لپارا خرچ کئی باید کی دادی کے وفاقی حکومت چدی دا این ایف سی ایوارڈ سمجھتا دا حصہ برا کئی کہ دا ٹائم تا معلوم دا بلوچستان ڈیر سینسیٹیو صوبہ دا بلوچستان کے حالات ڈیر خراب دے وفاق ہم سر علیش کو مکی ہو کئی اور بلوچستان دا ٹائم گر سرا زیاد قربانیان چی ورکی اگر بلوچستان ورکی
د دیپای چارو سیړنکار امیر راناوی چې په بلوچستان کې اوس بلوچ وسلوالو د مزار بلوچ په نامه باندې اوس د تاریخ طالبان سره هم یو ځای سوی دی. دا د صوبې لپاره نور هم د تشویش وړ خبره ده. کچیری سرحدي ستونزې زیات شي نو دا به لوی چیلنج وي او تر دې وړاندې په نوشکي کې هم یوې ډلې له تاریخ طالبان پاکستان سره د یو ځای کېدو ادعا کړې وله. په بلوچستان کې بلوچ وسلوالي ډلې تحریک طالبان او داعش ډېر فعال دي. دوی د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل عملیات کوي. د تحریک طالبان پاکستان له لورې زیات شمېر بریدونه کوټه پښتني سیمې ژوب لورلایي پشین او چمن کې ترسره کېدلې خو اوس د دفاعي چارو څېړنکاران وایي دا کېدای شي چې و بلوچ سیمو ته هم انتقال شي او دغه ډول مکران ډیویژن چې د کیچ پنجګور او پر گوادر باندې مشتمل دی په دې کې هم د امنیت ستونزې نورې زیاتېدای شي. بلوچستان د مځکې په لحاظ باندې د ټولو پاکستان 43% برخه لري. دا وی ولور ته له افغانستان او له ایران او بل لور ته بیا له سمندر سره ګډه اوس د پوله لري. د صوبې 50% برخه غرونه دي. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې سږ کال هم په بلوچستان کې 12% د تراګری پیښې زیات شوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خزو ونجونو د تعلیمي ادارو د بندولو او په غیر سرکاري ادارو کې د خزو پر کار د بندیز پاړه شدید اندېښنه څرګنده کړي. طالبانو دې ته لاغبرګون نه دی خودلې خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیت شورا د دریز هرکلی او تایید کړي. تفصیل یې بارکوال میاخیل راوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 28 په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړې د بنیادی ازادیو او بشري حقوقو په زیان بللې دي چې د ښځو پر تعلیم او غیر سرکاري ادارو کې د هغوی پر کار د بندیز پاړه کړې دي. د امنیت شورا 15 غړو په غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې له کار کولو د ښځو د منع کولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې او وایي د طالبانو دا پریکړه له افغانانو سره د دوی د کړو ژمنو او د نړیوالې ټولنې د هیلو خلاف کار دی. په اعلامیه کې لیکل شوی دا به د ملګرو ملتونو په ګډون په هیواد کې د بشري مرستو پر فعالیتونو ژور او سمدستي اغیز ولري. د مرستو رسولو لړۍ او روغتیایي کارونه به ورو کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه هم اندېښنه تکرار کړې او په ټولنه کې د ښځو او نجونو د بشپړ برابر او معنا لرونکي ګډون غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو بند سکولونه خلاص کړي او په دې برخه کې خپل چلند بدل کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا اندېښنو ته تر اوسه رسمي جواب نه دی ویلی خو تر دې مخکې په پوهنتونونو کې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی د کار د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کړی او د دواړو پریکړو سبب یې د ښځو لخوا د حجاب نه عملي کول ګڼلی دي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریځ سم بللی او هرکلی یې کړی دی. حامد کرزی پر خپلو رسمي فیسبوک او ټویټر پاڼو په لنډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د پرمختګ او ګټو په خاطر دی ژر د نجونو تعلیمي ادارې پرانیزي. په بیان کې راغلی د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو د حل او د کورونیو د ژوند د حالاتو د شوالي لپاره له سرپرست حکومت غواړم چې د میرمنو د کار په مسله کې پر خپل پریکړه له سره غور وکړي او په هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نجونو د سکولونو او پوهنتونونو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولې دي. د امریکای، سعودي او پاکستان په ګډون غنو نړیوالو ادارو او د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د بندیزونو د ژر تر ژر ختمېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلی ګوتیرش د نهه یا سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له بشري حقونو سرغړونه ده او هیڅ جواز نه لري، باید بیرته واخیستل سي. ښاغلی ګوتیرش لیکلي، لولسی ژوند د ښځو او نجونو د ایستلو او د هغوی د غلي کولو کارونه د افغان ولس وړتیاو ته د ډیر زیات زیان او خنډ سبب کیږي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په ستمبر کې تشپژن ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د روان کال د دسمبر پر شلمه یې په ټولو سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ویلي، د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو او سکولونو د خلاصېدو په اړه جدي پریکړه وسی. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د پاکستان د خزانی مرکزی وزیر اسحاق ډار منلی چې دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، خو هیواد به دیوالیه نشي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان اوس مهال د سیاسي ګډوډۍ، د خراب اقتصادي حالت سره مخامخ دی. زر مبادله ذخیره یې د تو کلونو تر ټولو لاندې کچې ته رسیدلې او روپۍ یې په پرله پسې ډول د فشار لاندې ده. په دې اړه په تېره خبرونه کې زموږ همکار نصر الله په اسلام آباد کې د ټی وی له خبریال ارشد حسین سره خبرې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پرون یو خبری کانفرنس هم کړی او هغه دا باور ورکړی چې پاکستان چې کوم د کال 2019 کې د ایم ایف پروګرام د قرض لوزنامه لاسلیک کړی و، نو پاکستان دې تجمن دي چې په دغه پروګرام به عمل کوي او دا به سر ته رسي او د دې چې کوم شرطونه دي د ایم ایف نو هغه به هم پوره کوي. بیا دغه شانتي چې کوم د خزانه مرکزی وزیر دی سردار، هغه نن د شورو پرس چې کوم سحر د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو د سپوروا هغه ته د اسلام آباد نن یې خپنیغه آنلاین باندې باندې وینا کړی دا. په دغه وینا کې سردار په خپل خبرو کې دا منل دی، د تسلیم کړی دا چې دا وخت پاکستان د ډیر سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. پاکستان د ډالرې نشتا، ډالرې د بهر نه ناراضي او خو هغه ور سره دا اندېښنې هم د خلکو رد کړې دي چې غنی پاکستان به دیوالیه کیږي یا د پاکستان اقتصاد به سقوط کوي. هغه ویلي دي زه دا ثابتول شم چې پاکستان به په اقتصادي توګه نه دیوالیه کیږي. او هغه ور سره دا هم ویلي دي سردار چې په خپل دین نه نه خبرو کې چې پاکستان ژوند دی، چې د ایم ایف د پروګرام څومره هم سخت دی، دا غي شرطونه هم څومره هم سخت دي، او هغه تاجران ته دا باور ورکړی دی چې پاکستان به دغه پروګرام پوره کوي، د دې شرطونو باندې عمل کوي او دا به سر ته رسوي او د پاکستان اقتصاد چې کم دا وخت د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی، د دې نه به هغه دا ویلي دي، بلکې دا دعوی کړی ده چې پاکستان به دغه مشکل نه روباسي. نو د دواړو مشرانو دغه کومې خبرې چې وي، که پرونی وي که نه نه وي، نو دا په پاکستان کې هغه اندېښنو ته ځواب و چې دا وخت په وخت ویل کېږي چې پاکستان اقتصادي حالت خراب دی او دیوالیه کېدو اړخ روان دی.
یو طرف ته که دیوالی کېدو په خپل هم نوم راځي، نو خلک ډیر پریشانه کیږي او بیا خلک چې کوم انویسټمنټ کول غواړي یا حالات دی یا په ملک کې چې کوم اوسیږي، په دې حالاتو کې د حکومت د طرف نه دا بیان راتلل، خو په دې اړه باندې د پاکستان په اقتصاد په اړه باندې اقتصاد پوها څه نظر لري؟
د وزیر اعظم صاحب چې کوم دا پرونی بیان او یا د مرکزی وزیر د خزانه چې کوم نننې بیان دی، نو دا دی په تکرار سره بار بار وایي او دا انویسټر تا یا پانګاچونکو تا یا کاروباریانو ته دا ډاډ ورکوي چې پاکستان به د ایم ایف پروګرام پوره کوي او دیوالیه کیږي نه. خو چې زمونږ درې تیرو سو میاشتو راځي، بلکې د کله نه چې دا حکومت نوې راغلی دی په واک کې اتحادي، نو زمونږ د اقتصاد پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه خو دې کې هوایي چې شک نشته چې پاکستان په سخت اقتصادي مشکل کې مخ دی او نو پاکستان اغیدا هم اندېښنې خي زنی پوهان دا اندېښنې خي چې دا موجوده مشکل حل نشو د پاکستان دایمه سر چې کوم پروګرام د زړه ښکار دی هغه پرځای نشو یا پاکستان ته د دوستو هیوادونو نه په وخت پیسې رانه لې نو دا احتمال او دا خطر شته چې ایر پاکستان په اقتصادي توګه دیوالیه شي. دا شانتي مونږ د اقتصاد پوهانو سره خبرې کوو خو ورسره ډېر شګونه ښکار دي. زه به خپلو کتونکو ته ویم چې په دې تیرو اتو کلونو کې د پاکستان چې کوم زر مبادلې ذخیره ده نو هغه ډېره زیاته کمه شوې ده او دا شپږ ارب ډالره ته راغلی ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو ضرورت هم نه پوره کوي. دغه شانتي چې په پاکستان ته کوم د بهر ملکونو نه بهر ملکي پاکستانیان چې کوم هلته کار کوي هغوی ریمیټنسز یا ترسیلات رالیږي نو په هغې کې هم په دې کال نیم کې تقریبا 14% کمې راغلی دی. دا د درې سلور عربو چې د میاشتې راتللې دا دوه عرب ډالرو ته د میاشتې راغورځېدلې دي. دغه شانتي که د اقتصادي حالت تاسو خبره کوي نو د تیرو څو ورځو راځي دا خبرونه به تاسو هم کتلې وي زمونږ کتونکو به هم کتلې وي لیدلې وي لوستې وي چې په پاکستان کې کوم د موټرو جوړولو کارخانې دي د اسمبلنګ یا دغه شانتي نورې کارخانې دي د ټیکسټایل نو هغه په وخت خپل عملیات بندوي هغه اپریشنز بندوي ولې چې په پاکستان کې ډالرې نشته امپورټر د شدید بحران سره مخ دی هغه ته پیسې د بانکونو نه جاری کیږي حکومت بندیز لګولې د سټیټ بانک چې امپورټرانو ته به د ایل سی کولاول لپاره پیسې نه ورکوي او دا هم نننې خبر دی چې د پاکستان چې کوم د ونډو بازار د سټاک ایکسچینج دا دویم ورځ د چیرې هغه منفي رجحان سره مخ دی مندی د پکې نن هم 1500 د پاس پوینټونو د ونډو بازار راغورځېدلې دي.
ډیر زیاته مننه. درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په اوکرين د روس د زورګیری تر مخه اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو او مظلومانو سره د انصاف کېدو غوښتنه کړې ده. په اوکرين د امریکای د حمله نه میاشتې او شوې په دې موده کې د روس فوج په اوکرين کې په زرګونو بي ګناه خلک وجلي یا جوبل کړی دي. د اوکرين 1.5 کروڑ خلک بي کور شوي دي. د اوبو او د بجلی د رسد غونډې د بنیادی اډاني وسیلې هدف کړی دي. هسپتالونه سکولونه او د عامه استوګنې ځایونه یې وشتي دي او تاریخي خارونه لوټي لوټي کړی دي. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې په عالمی سطح د جرایم په لړ کې د انصاف د پاره د امریکای مقرره خصوصي زنانه استاد بیت وان شیک خپل یو بیان کې ویلي دي چې په اوکرين شوی زورګیری کې د اوکرين په هر هغه سیمه کې په منظمه طریقه جنگي جرمونه کې دل شامل دي چرته چې د روس فوجونه اچولې شوی دي. سفیری میرمن وان شیک دا هم ویلی دی چې مونږ ته معلومه شوې ده چې د روس په ولخه کې پرتو عام خلکو او په جنگي قیدیانو باندې نه یوازې سخت تشدد کیږي بلکې د دې تشدد د پټ ساتلو کوششونه هم کیږي. د زیاته کا مونږ له داسې خبرونه هم راغلي دي چې عام خلک په داسې حالت کې پتی زندې وجلې شوې دي چې لاسونه شاته تړلې شوې وو او مونږ داسې مړي هم لیدلې دي چې د زور زیاتی کېدو نښې پی موجودې وي. سفیری وان شیک خپل بیان کې دا هم ویل دي چې په خلکو باندې په جنسي بنیادونو بوګنون کې ظلمونه کیږي چې پکې خلکو او ماشومان سره د جنسي تیری کېدو واقعیات هم شامل دي. د اوکرين د ستر سرکاري وکیل دفتر د وړاندې نه په زرګونو داسې واقعیات په ګوته کړی دي چې هغه د جنگي جرمونو په شمار کې راځي. د روس د حکومت په باب له دا خبرونه هم راغلي دي چې د اوکرين په خلکو جسماني او نفسیاتي اړون بلون تیری چې پکې د سرسری مقدمو چلولو ورستو د خلکو د پانسي او د ماشومان په شمول په لوی شمیر کې د اوکرين د خلکو روس ته د لیګلو واقعیات هم شامل دي. روس ته لیګل شوی ماشومان د روس کورانو سره په زبردستۍ سره په جون کولو مجبورول شي. دا خبرونه د اوکرين په هر هغه علاقه کې د تشدد او د زور ظلم منظر پیش کوي چرته چې د روس فوجونه تلي دي. د روس فوج هم دا قسم تشدد او زور ظلم په چیچنیا، شام او جارجیا کې هم کړی دی. امریکا په اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو د تحقیقات کولو لپاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو یو شمیر کوششونو مرسته کوي. په دې کې د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکو بین الاقوامي عدالت لخوا روان تحقیقات هم شامل دي. اوکرين د دې عدالت اختیار منلې دی. په اوکرين د ټینګ نظر ساتلو لپاره د متحده قانونو یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی او د بشري حقوقو په باب له د متحده قانونو یو دفتر د اوکرين د حالاتو برابر څارنه کوي. یورپي ملکونو او خلکو د یورو جست نومي نتورک د سوري لاندې یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. یورو جست نتورک اوس خپل ترمیمی قوانین وضع کړی دي. د دې ترمخې به یورو جسټ نتورک د جرایمو بین الاقوامی کمیشن ته اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو ثبوتونه پیش کولی شي. دینه علاوه امریکا د اوکراین د ستر سرکاري وکیل دفتر سره په اوکراین کې د روس د روانو ظلمونو واقعیاتو له د دستاویزي شکل ورکولو لپاره هر ممکن امداد کوي. دا ټول کوششونه ډیر سودمن او اهم دي. ټول دنیا یقینا چې اوس په اوکراین کې د روس د ظلمونو د تپوس کولو په اهمه نقطه یو موټی شوی دی.